سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پیل په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د افغانستان مرکزی بانک د خبر په وضاحت کې وایي د ملګرو ملتونو دغه ادارې افغانستان ته په تیر یو کال کې څه د باندې یو میلیارد ډالر د میلیونونو انسانانو د ژوند ژغورلو لپاره مرسته کړې ده. یو نامه زیاته کړې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ورکړل شو چې د افغانستان بانک ته چې د افغانستان بانک د لاس لاندې کار کوي. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د بشری مرستو په لړۍ کې نړیوالې ټولنې د افغانستان بانک ته 40 میلیونه ډالر رسیدلې دي چې یو سوداګریز بانک ته سپارلې دي. یو نما او افغانستان بانک د دې سوداګریز بانک نوم نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما ویلي د دوی د سیاسي او بشري حقوقو یو پلاوی په پنځیر کې د طالبان لخوا د سرپرست والی محمد نسیم نوري سره د لیدو پر مهال په دې ولایت کې د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. دیونه ما په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی د ټول افغانانو د حقوقو پر رعایت او هغوی ته په ځواب ویلو ټینګار کړی دی. یونه ما ویلي د پنځیر له وضعیت به نظارت ته دوام ورکوي. په دې وروستیو کې د بشري حقوقو مدافع ډلو ادعا کړې وه چې طالبانو د دې ولایت په جګړیزو سیمو کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبانو بیا ویلي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په کاریزه کلی کې یو پلار خپل درې زامن چومرونه یې د 1214 کلونو ترمنځ و وجلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویانت حاجی زید وایي دغه پیښه درې ورځې وړاندې رامنځته شوې ده، خو د وژل شوو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په یو غار کې ښخ شوي وو. د حاجی زید په وینا دغه سړی د دوی لخوا نیول شوی دی او د پلټنو په اساس معلومه شوې ده چې هغه رواني ستونزه درلودله.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک په سیمه کې یو پلار چې د مغې توازن یې نه و برابر، خپل درې زامن په شهادت رسولي او وروسته یې په هدیره کې په یو غار کې پټ کړي چې امنیتي ځواکونو یې پلار نیولی او وروسته یې دغه جسدونه راایستلي.
دا پروانه میاشت کې کندهار کې د کورنی تاوتریخوالی دریمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په 12مه ناحیه او سپین بولدک ولسوالیو کې دوه کسانو په بیلابیلو پیښو کې ځان وژنه کړې وه چې علت یې بیکاري او اقتصادي ستونزې بلل شوې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي داسې یو فرمان لاسلیک کړو چې په رسمي ډول د کیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول خبرې اترې غیر ممکنه کوي. دا فرمان د سپتمبر له 1 وروسته له هغې د زلنسکي لخوا په رسمي ډول جوړ شوی چې پوتین د اوکراین هغه څلور سیمې چې د مسکو لخوا اشغال شوې دي د روسیې برخې وګڼلې، هغه څه چې کیف او لویدیز نه مشروع بللې دي. دا فرمان به د اوکراین د ملي امنیت او دفاع ادارو له لوري عملي کیږي. زلنسکي زیاته کړې پوتین په دې نه پوهیږي چې عزت او صداقت څه دي. هغوی به له روسیې سره خبرې وکړي خو د روسیې له بل ولسمشر سره. په فرمان کې د هم راغلي چې اوکراین به د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو ته بیرته ترلاسه کولو لپاره له نظامي لارو کار واخلي. زلنسکي دا فرمان په داسې حال کې خپور شوې دی چې کیف د کیف ځواکونه توانېدلې د اوکراین په سویل کې د روسانو دفاعي کرخې ماتې کړي او په لویدیځ کې دفاعي ځواکونه په هغو سیمو کې چټک پرمختګ کړی چې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ولی په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو مرکز باندې پنخ شو او برید ور باندې وشو، په دې اړه مو د شکری بارکزی نظر پختلی دی.
اصل کې د هغه افکارو څخه ناشی کیږي یا راوزی چې هغه په سیستماتیک ډول باندې د جنکیو د تعلیم، تحصیل او کار پر خلاف دی.
د پرتګال په لزبون کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کنسرت ورغلي افغانانو وایي د ملي سرود د غږیدو په وخت کې ټول ورسره ژړل.
پولند ملي سرود واورېدو دا ټول ملګری دي، دا یو به ژړا پات نه شو، ټول وژړل.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د نور احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د دې شورا لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د خوندړۍ او پیښو لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم ایجاد کړي. هغه له اندیشه نن د دې شورا غونډې ته ویل چې د طالبانو افراطي مفکوره د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش القاعده او نور ترهګري ډلې پیاوړې شي. د طالبانو سرپرست حکومت روسه د خغلی اندیشه د دغه څرګندونو په اړه سندي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان خلک د زوال پر لوري روان دي. نوموړي چې نن د دې شورا په غونډه کې څرګندونې کولې وویل طالبان په افراطي مفکوري او انتحاري حملو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه القاعده او نورو ترهګرو ډلو د پیاوړي کېدو سبب شوې دي.
د طالبان تر واکمنۍ لاندې څو فرهنګي او ملتي ټولنه په سرعت د نابودۍ خواته روانه ده. د هندوانو، سکانو، یهودانو، مسیحانو په څیر مذهبي اقلیتونه او نور خلک دکه هزارگان، تاجکان، تسکزی او پختانه د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو لخوا په نخښه شوي دي.
خاغلی اندیشه د کابل په دشت برچي سیمه کې پر کاټ ښوونیز مرکز د تیرې جمعې د ورځې برید ته اشاره وکړه او ویویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید له عمومي او نژادي تبعیض، کرکې خپرولو او پر ښوونیزو مرکزونو او اقلیتونو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې شپږ څلوېښتې نجونې او ښځې دي وژل شوي او 110 نور کسان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم جوړ شي.
د دې شورا لغړی غواړم چې په افغانستان کې د حملو د غندلو ترڅنګ د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت پیاوړی کړي او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تیر او اوس کې د قوم، مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوي عدالت
تامین شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د استازي د دغو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ویلي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان مذهبي اقلیتونه د حملو لپاره په نښه شي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې هزارګان، شیعهګان، سکان، هندوان او صوفیان په کابل او ولایتونو کې په څو خونړیو حملو کې په نښه شوي دي. د ډیرو دغو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د هغې ډلې چې د طالبانو په خبره په سلو کې 98 له منځه وړل شوې ده، خو د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان وایي داعش ډله په اوس وخت کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته په یوه لوی سرخوږی بدله شوې ده.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د دې شورا لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د خونړۍ او پیښو لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم ایجاد کړي. غلی اندیشه نن د دې شورا غونډې ته ویل چې د طالبانو افراطي مفکوره د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش القاعده او نورې ترهګري ډلې پیاوړې شي. د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د غلی اندیشه د دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. له دې سره جوخت د تیرې جمعې په ورځ د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې د غندنې لپاره پر ټولنیزو شبکو لوی کمپاین پیل شوی. پر ټویټر او فیسبوک د دې کمپاین په ترڅ کې عامو خلکو او یو شمېر مخکښو شخصیتونو پر افغان هزارګانو د دې حملو د بندیدو غوښتنه کړې ده. احمد تکل په دې اړه له افغان سیاستوالي شکري بارکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې په دې تروریستي حملو کې ولې په ځانګړي ډول د نجونو ټولګي په نښه شول.
متاسفانه د طالبانو واکمنۍ نه را په دې خوا افغان میرمنې او جنکیانې او مخصوصا هغه چې تعلیم لپاره او تحصیل او خپل حق لپاره غږ چکی هغه همیشه تارګت دی، څه د طالبانو له خوا څخه او څه هم د داعش له خوا څخه. زه فکر کوم دغه رقم حملې په اصل کې د هغه افکارو څخه ناشی کیږي یا راوزي چې هغه په سیستماتیک ډول باندې د جنکیو د تعلیم، تحصیل او کار پر خلاف دی. او زه دا ډیر نشم ویلی چې دا عمله سل په سله به هغه کړی کړي چې طالبانو سره اړیکې نه لري. زه فکر کوم دغه ایدیالوژي، دغه رقم حملې ټینګ تړخت لري له طالبانو پالیسي سره.
د دې حملو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه دی؟
سما لپاره دا لږ عجیبه ښکاري چې موږ وایو چې طالبان مسؤلیت واخلي. طالبان نه تجربه د حکومت داری لري او نه په خپل مسؤلیتونو باندې پوهیږي. زه خپله فکر کوم چې طالبان ته لا نور هم زده کړه پکار ده چې دوی پوه شي چې حداقل ده د دوی مسؤلیتونه څه دی. تامین امنیت چې دوی همیشه افغان خلکو ته وایي او نړیوال ټولنې ته وایي چې امنیت په افغانستان کې تامین دی، موږ وینو د طالبانو د راتګ سره انتحاري کمه شوې نه ده. البته کوم انتحاري چې طالبانو خپله کوله هغه په هغه کې فیصدي کمه راغلې، مګر په عموم ډول باندې انتحاري شته، اختطاف شته، قاچاق شته، وهل تکول شته، متاسفانه تجاوز شته، غلا شته او دغه شیان دي چې طالبان نه ځان پکې پړویني چې امنیت تامین کی او نه په دوی کې دا دومره مسؤلیت او صلاحیت واک تجربه او تعهد لیدل کیږي چې د افغانستان د امنیت لپاره څوکي. تاسو ورشي افغان سرحدات وګوري، زمونږ وضعیت سره رقم دی، دنه په افغانستان کې د قاچاق وضعیت سره رقم دی، د انسان قاچاق نه نیولې تر مواد مخدر، سلاح، قیمتي او نورو شیانو چې افغانستان یې لري، دغه جنجال چې موږ ورسره مخامخ یو، ځکه چې مسؤول آدرس لا درک دی.
میرمن بارکزی، یو اټکل کولای شي چې د حمله به تر کله دوام کوي او آیا داس یو امید شته چې یو ورځ به دا تروریستي حمله بندي وي؟
خلک په باور کاوه چې طالبان یو ورځ به انتحاري حمله تقبیح کی، دا امید خلکو سره نه وه، مګر نن وینې چې خپله طالبان په واک باندې دي او دوی راځي دغه رقم حمله تحریمی او تقبیح کوي. زه فکر کوم چې امیدوار شته دا رقم حمله خامخا پای به ومومي، مګر متاسفانه په لنډ مهاله کې څه خاصه امیدواري ورته نشته. تر هغه وخته پورې چې سیاسي شعور د خلکو په مابینځ کې اوچت نشي او د دین تاجران د دین نه غلطه استفاده ونه کړي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې پر ټولنیزو شبکو د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره یو لړ کمپاینونه هم پیل شوي دي. دا آنلاین کمپاینونه کومه ګټه رسولی شي؟
ټولنیز رسنۍ یوازینۍ وسله ده چې نن د افغانستان د خلکو په لاس کې ده. دا چې تر میلیون اضافه هشتګ د په افغانستان کې د هزاره او جنوساید یا نسل وژنې لپاره جوړ شوی، زه فکر کوم دا موږ غواړو نه غواړو. دا یو حقیقي غږ دی چې په دې کې نه تنها یوازې افغاني، په دې کې د نړۍ ډور ستر شخصیتونه ځان سره په دغه درد کې شریک کړلی او خپور کړی دی. دا په بینلی سطح باندې هم دغه رقم پیامونو ته په درنه سترګه کتل کیږي او په کورنۍ سطح باندې طبیعي خلک چې ځان افغانستان ته نشي رسولی خپل پیام، نور ځکه چې آزادې رسنۍ نشته په افغانستان کې نشي رسولی، نو دغه یوازینۍ لاره ده. زه فکر کوم تر ټولو مدني او خلاره همدغه د قلم مبارزه ده.
احمد تکل و چې له افغان سیاستوال شکري بارکزي سره د تیرې جمعې ورځې د بریټ په اړه خبرې کړې وې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بدخشان ولایت د شیکم ولسوالۍ د سقوط پر اوس هم بیلابیل څرګندونې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وسلوالې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې په بدخشان کې د شیکم ولسوالۍ د نیولو او د نوموړي ولسوالۍ د ولسوال د نیولو ادعا کړې ده. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته د مقاومت جبهې د وسلوالو په لاس د ولسوالۍ د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي، خو د ولسوالۍ د سقوط په اړه یې څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارو د کورنیو چارو وزارت بیا د شیکم ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو پر ضد د جنگیدونکو وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهې له لوري د بدخشان د شوکۍ ولسوالۍ د نیولو ادعا، خو طالبان دا ادعا ردوي. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي تیره ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د یاري ولسوالۍ د مرکز د نیولو ادعا وکړه. د ملي مقاومت جبهې له لوري د غشان په یو خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قمندان محمد اکرم په ګډون لس طالبان هم د دوی ځواکونو ژوندي نیولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره شوې چې پکې د مقاومت د ملي جبهې د وسلوالو له لوري د شوکۍ ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو ادعا شوې ده. په دې ویډیو کې یو تن چې ځان د شوکۍ ولسوال معرفي کوي وایي چې له اسیر کېدو وروسته ورسره د یادې جبهې وسلوالو ښه چلند کړی دی.
شهر سبز ته نږدې د مقاومت جبهې وسلوالو له کمین سره مخ شوم. هڅه مې وکړه چې وتښتم خو د دوی لاسته ولوېدم. اوس له دوی سره یم او هیڅ ډول زیان راته نه دی رسېدلی او نه چا وهلی ټکولی یم.
لا معلومه نه ده چې دغه ویډیو کله او په کوم ډول حالاتو کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر خپل ټویټر د بدخشان د شوکۍ ولسوالۍ د سقوط خبرونه ردوي. خو د یادې ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو په اړه یې ازادۍ راډیو ته ویل چې په اړه یې دوی څېړنې پیل کړې دي.
د دغه ویډیو په اړه موږ څېړنه پیل کړې ده چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده. چې کله څېړنې پای ته ورسېږي بیا به تاسو سره شریک.
خو د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدی بیا ازادۍ راډیو ته د مقاومت جبهې له لوري د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څه د پاسه یو کال کېږي. خو دا لومړی ځل دی چې د دوی د وسلوالو مخالفینو له لوري د یوې ولسوالۍ د نیولو ادعا کېږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر لمخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالیو ته هم سفرونه کړي دي. د ملي مقاومت جبهې جنګیالیو د پنجشیر په لوړو څوکو او د څو نورو ولایتونو په محدودو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې وخت په وخت وسلوال مقاومت خوځښتونه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له ښوونځیو څخه یو شمېر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی په خبره وروستیو چاودنه او ځانمرګو بریدونه د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. دوی وایي ډاډمن نه دي چې طالبان دې وکړی شي د کانکور ازموینې په ورځ دي د دوی امنیت ټینګ کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کانکور د ازموینې امنیت به ټینګ وي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د ښوونځیو دا فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرهاد چې سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې له ګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون په اړه یو ډول ویره او وحشت لرو. هغه امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړي خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ته ژمن یو او زموږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت پاړه د کانکور آزموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي آزموینې کې ګډون کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د راپور له مخې د دې برید د وژل شویو شمیر 350 او د ټاپیانو هم 110 کسانو ته رسېدلی. تر اوسه کوم کس او یا ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او د طالبانو حکومت هم د برید په اړه د خپلو څېړنو له پرمختګ رسنیو او خلکو ته څه نه دی ویلي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په بهر کې خپل لومړنی کنسرت د پرتګال په پلازمینا لیسبون کې ورکړ. هغه هیواد کې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یې د دې انسټیټیوټ له 250 زیاتو زده کوونکو، استادانو او نورو کارکوونکو ته پناه ورکړې ده. یو شمېر هغه افغانان چې د کنسرت ته ورغلي وای د افغانستان د ملي سرود په غږېدو یې د خپل اوښکو د تویېدو مخه نشو نیولی. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد ویاړي چې د افغانستان د دغې ښکلي هنر له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته کوي. نورحال په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې لڅ باندې یو کال رئیس یې غږ چوپو په یو نوي ځای د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې موسیقي وغږوله. د افغانستان د ملي سرود غږېدا په سالونو کې د ډېرو افغانانو اوښکې
ولا مو خو ډېر خوشحال شو. خپل د ملي سرود واورېدو دغه ټول ملګري دي دا یو هم بې ژړا پاتې نه شو، ټول وژړل.
په سالون کې راټول شو افغانانو او نورو نندارچیانو ډېر د خوښۍ او ویاړ احساس کاوه.
نن د وی افغانی په توګه ډیر خوشاله یم چې خپل هیوادوال په اروپایي هیواد کې د دغه سي لاسته راوړنې سره وینم.
له تیر کال راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلی د موسیقي په ګډون په ډیرو برخو سخت بندیزونه لګولې دي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 200 زیات زده کوونکي، استادان او نور کارکوونکي له افغانستانه ایستل شوي او لیسبون ته لیږدول شوي دي. دوی ته د دې زمینه برابره شوې چې په آزادانه توګه په یوه خلاصه ټولنه کې موسیقي وغږوي. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر وایي د موسیقي ملي انسټیټیوټ نړۍ ته د افغانستان د ښکلو هنرونو یوه بېلګه پیژني او هیواد په دې ډیر ویاړي چې دغه انسټیټیوټ ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی.
موږ پوهیږو چې یوه ورځ به دا امکان پیدا شي چې موسیقي بیرته په افغانستان کې وغږول شي. د دې لپاره مهمه ده چې دا بهیر ژوندی وساتل شي او په پرتګال کې موږ ویاړو چې له دې کار سره مرسته کوو.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان وایي کلکه اراده لري چې د خپلو افغانانو استازیتوب ته به دوام ورکوي.
موږ د هغوی غږ یو چې غږ نه لري او د هغوی لپاره چې په افغانستان کې دي غږ یو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پام کې لري چې له افغانستانه بهر په مختلفو هیوادونو کې د دا ډول کنسرټونو په ترسره کولو سره افغاني موسیقي ژوندۍ وساتي، هغه دنیا ته وروپیژني او هم په دې توګه د افغانستان خلکو ته هیلې ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadiradio.com ده وګورئ، ولولئ او واورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د طالبانو د حکومت لخوا د دوو رسنیو د ویب پاڼو تړل غندلې دي. نه ویلي د عامو رسنیو د قانون له مخې دا ډول چلند د رسنیو د خپرونو په چارو کې بندیز او سانسور ګڼل کیږي. طالبانو د دوشنبه په ورځ د هشت سوب او زاوی میډیا ویب پاڼې وتړلې. د هشت سوب رسپاڼې مسؤل مدیر وایي طالبانو ځکه د دوی ویب پاڼې بندې کړې چې په خبرې د دغې رسنۍ نشرات یې په خوښه نه و. هڅه مو وکړه چې را د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د مخابراتو وزارت ویاند زموږ پوښتنې تر دې دمه ځواب نه کړی. نور حال په دې راپور کې
د دوو افغان رسنیو ویب پاڼې چې خبرونه خپرونې او اړوند مطالب به یې پکې خپرول، د طالبانو د حکومت له لوري د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په درېمه نېټه تړل شوي دي. دا دوه رسنۍ هشت سوب ورځپاڼه او زاویه میډیا دي. د هشت سوب ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد محق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ورځپاڼې ویب پاڼه ځکه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت له لوري تړل شوي چې په خبره یې د دغې رسنۍ محتویات او راپورونه د طالبانو په خوښه برابر نه او بې سانسوره خپرېږي. ښاغلی محق ازادي راډیو ته وویل
هشت سوب ورځپاڼه خپلواکه رسنۍ ده. په تیرو پنځلسو کلونو کې که د جمهوریت وختو که اوس، هغه سیاست او پالیسي چې غوره کړې ده چې د دولتي رسنیو په قطار کې رانه شي او خپرونې هم د خلکو په واک کې نه دي. نو دوی په اړه غوښتنه وي، نو دا ډول رسنۍ د طالبانو په میل برابرې نه دي او د ګواښ احساس هم ترې کوي.
ښاغلی محق وایي د دې لپاره چې د دې ورځپاڼې محتویات او خپرونې له افغانستانه بهر څنګه کې ساتل کیږي، د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري، خوندي دي. د هشت سوب ورځپاڼې د چارواکو په خبره د غرسنۍ له تیرو 15 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. زاویه میډیا بل هغه رسنۍ ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت بیان دي ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د ویب پاڼې بندیدل تایید کړي دي. هڅه مو وکړه د دې رسنۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. دغه شان هڅه مو وکړه د دغو رسنیو د ویب پاڼو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سره خبرې وکړو، خو ویاند یې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. وړاندې د دغه وزارت ویاند ځینو افغان رسنیو ته ویلي چې د دې رسنیو ویب پاڼې یې ځکه تړلې چې په خبره یې د دوی د حکومت پر ضد بې بنسټه او کاذب راپورونه خپاره کړي، هغه څه چې د هشت سوب ورځپاڼې مسؤلین یې ردوي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نایب په دې اړه د یوې خبر پاڼې په خپرولو د طالبانو د حکومت دا کړنه غندلې ده. نای په دې خبر پاڼه کې لیکلي د عامه رسنیو د قانون له مخې دا ډول چلند د رسنیو د خبرونو په چارو کې بندیز او سانسور ګڼل کیږي. که د یادو سویو رسنیو لخوا د نشراتو په برخه کې سرغړونه سوي وي، نو د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو کمیسون ته باید رسمي شکایت وسی. یاد کمیسون د رسنیو د شکایتونو مورد کې موضوع ته د رسیدنې واک لري. د نای ادارې مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو د قانون له مخې د قانون خلاف او نقض کړنه ترسره شوې. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت باید یو قانوني دلیل او د محکمې د حکم پر بنسټ د هشت سوب ورځپاڼې او زاویه میډیا ته د توسعه او خبرداري له مخې دا موضوع رسولې وای.
ښاغلی کریمی وایي د طالبانو د حکومت دا کړنه د دې ښکارندوی کوي چې په خبره یې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن نه، بلکې غواړي سانسوري کړي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه و احترامات رادیو ازادي ته د دانش ملکات سره تګاب لسمه دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوقو د پاره مبارزه کوي، دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو مين دي. که افغانانو په دې باندې ننګو کې ځکه طالبان د خوانه وحل کیږي، رټل کیږي، باید قربانی کیږي. دا د افغانانو لپاره غټه شرم خبره ده او غیرت باید قربانی وکړي. باید هر افغان داسې وایي چې دا زما خور ده، ځکه هغه تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي، بلکې د ټولو افغانانو د حق لپاره هغه مبارزه کوي. نو باید افغانان قربانی غیرت وکړي، ځکه چې هغه وحل کیږي، رټل کیږي. دا څنګه یو افغان ته مناسب ښکاري چې هغه وحل کیږي، رټل کیږي، په ځمکه راغورځول کیږي او موږ ورته یو پخه په بله اړولې ده او ټنډه هم قربان نه خواده کوو؟ نو باید یا د غیرت دا وهم ونه کړو، باید د دې خویندو په خاطر باندې باید را پاڅېږو او د هغې د حقوقو دپاره مبارزه وکړو. هر افغان دپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې باید ودرېږي او یو هماهنګ یو غږ شي. ځکه نن د افغانان خويند او د افغانان مند نن ورځ په سرکونو باغ باندې د طالب د خوانو هغې کېږي. دا د ټول افغانان مند دي.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیمې څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه انتظار خبر کوم لغمان نه. د ما دغه وختونه ده چې منګه د پخوا دغه تیر شوي دولت کې منګه وظیفه را کړې ده، نو بس دغه منګه ماشونه پاتې دي په دغه باندې بس معلومات راکړي نو ډېره وخت وي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.